ستړي مشي دا مشال ریډیو دې د سلورو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او تکنیکی ملګری پلوشا سحاک نه کې هلي او سلامونه ومني. د روان خبرونه د سر موضوع د پاکستان په پارلیمان کې د انتخاباتو په اړه په بل کې ترمیم شوه. په دې اړه به نیخ پنې غحال درکو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم په دې خبرونه کې مراوړي. کتر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر پاتې شي. د خبرونه پرسته نیمایي کې ادبي خبرونه د مشال راډیوي مجله لرو. فاول خبرونه د منور شان.
د خبرونو سرټکی د پاکستان قومي اسمبلی په انتخاباتي قانون کې د بدلون بل منزور کړي. په شمالي وزیرستان کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي. سبا له په سعودي عرب کې د اسلامي همکاریو د تنظیم بیړنۍ غونډه کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف د احتجاج باوجود د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منزور کړی دی. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د ټاکنو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. د بل د منزورولو پر مهال حکومت مخالفو ګوندونو سخت احتجاج وکړ. خو د اسمبلی اکثریت غړو د دې په حق کې رائے ورکړې. د نوي قانون تر مخه په آزاد حیثیت کې انتخابات ټونکو کاندیدان د درې ورځو پاس په کوم ګوند کې نشي شاملېدل او آزاد به پاتې کیږي. دا بل په اول وار د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون غړي بلال اظهر کیانی وړاندې کړی وو چې د حزب اختلاف لخوا د مخالفت وروسته اړوند کمیټې ته استول شوی وو. د یادونه ده چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې و، ځکه چې ګوند ته د بشرانو په نه ټاکلو انتخاباتي نخ نه ورکړل شوی. د تحریک انصاف بریالي شوی غړو ورستو په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو د ځانګړو څوکیو لپاره په سنی اتحاد کونسل کې د شاملېدو اعلان وکړ، ځکه چې ځانګړي څوکۍ صرف پارلیماني سیاسي ګوند ته ورکول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکړتګۍ نیوکه وکړه او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دوی دا خبرې پرون له سوابه سره نږدې په یو جلسه کې کړې. په دې موخه د ګوند مشر بیرستر ګوهر علی خان وویل چې یو کال پوره شو خو عمران خان لا هم بندي دي. نوموړي زیاته کړه چې په عمران خان غړي مقدمه جوړ شوې، خو دا غي باوجود د خان بیانیا نه ده بدله شوې. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په ګډون یو شمیر سیاستوالان موجود وو. جلسې ته محمود خان اچکزی وویل چې د عمران خان دا خبره سمه نه ده، د عمران خان دا خبره سمه ده چې حقيقي ازادي پکار ده. نو موري زیاته کړه چې حقيقي ازادي پښتنو، بلوچو او نورو قانونو ته د هغوی په سیمو کې په وسایلو اختیار ورکول دي. د اسلام آباد شیشن عدالت د 2013 کال د اگست په 15 د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په توشخانه کیس کې د 3 کالو د بند سزا واورولو له هغه رئیس نو موړې په زندان کې ده. د تحریک انصاف ځنې پلویان هم د 2013 کال د مئی په 9 سرکاري ودانیو ته زیان رسولو په تور په جیلونو کې دي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځایي خلکو استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې نښته پرون غرمه مهال پیل شوه چې پکې وسلوالو د حکومت پلوه طالبانو یو قماندان محاصره کړی وو. د ډزو په نتیجه کې د حکومت پلوه طالبانو یو قماندان وژل شو. دا غسلور پلویان چې پکې دا غزوی هم شامل وو له ځان سره بوتلل. وروسته د زهین الله په نوم دغه قماندان د زوی مړې هم په سیمه کې وموندل شو. په دې اړه ځایي پولیسو سره ندی ویلي او کومې وسلوالې ډلې هم الله د دې برید ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د سواد په کانجو سیمه کې د انجینرینګ په هنتون ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو ضد مظاهره کړې. پرون د پوهنتون بهر د مظاهرې ځنو ګډونوالو مشال لري ویل چې د 1300 میاشتو رئیسې تنخواګانې بندې دي او د حکومت لخوا د پوهنتون د تړل کېدو اوازې هم دي چې له وجې ملازمین د نوکریو ختمېدو په اړه اندېښمن دي. د مظاهرې یو ګډونوال حضرت علي مشال لري ویل چې د پوهنتون خواوشا 92 ملازمین د خواوشا 3 میاشتو رئیسې د تنخواګانو نه ترلاسه کېدو له وجې مالی مشکلات سره مخ دي.
بهانوی الکان ندی دلته کې دلته کې بهانوی خاندانونه چې دا یو تیاری طرف روان دي. قبل پرس کا د دې خلکو نه دا جاب زوغسته کې شي نه آیا زده حکومت وخت نه دا تپوس کوما چې داخلك وسه کوي آیا داخلك بیا هغه تروریزم ته اوړي یا بیا ټوپک راخلي.
بلخوا د صوبایي اسمبلی غړي اختر خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت کافی پیسې نه لري، البته دی به د مظاهرینو د غوښتنو په اړه له اړوند ادارو سره خبرې کوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د اسلامي همکاریو د تنظیم او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه د اګست په 8 په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هانیا د وژنې لړ کې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او یورپي ټولنې حماس یو ترهګر ډله بللې ده. د سعودي عرب په مشرۍ د اسلامي همکاریو تنظیم پرون وویل چې د جدې په ساحلي ښار کې به په دې غونډه کې په فلسطین د اسرایلي قبضه د جرمونو او د اسرایلی د اسماعیل هانیا د وژنې په اړه خبرې وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د او آی سی دا غونډه د تهران او اسلام آباد په خواست را بلل شوې. په اسلامي همکارۍ سازمان کې 55 هیوادونه شامل دي او دا سازمان ځان د اسلامي نړۍ غږ بولي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لري او ته وګورئ خبرونه در تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د دې خبري غړې په سر کې مو اوریدل چې د پاکستان په پارلیمان کې د انتخاباتو په قانون کې ترمیم شوې ده. زموږ همکار راشد خټک په دغه پرمختګ نظر ساتلې. د ټلیفون د لارې راغله هغه لورجو راشد ستړی مشي او کدارت وای چې نن څه ضرورت پېښ شو چې دومره په جلتای په بیړه کې په دغه انتخاباتي قانون کې د بدلون د منځوري ورکړل شو.
سلامونه مجید بابر. دا خو تاسو به معلومه چې په 12 جولای باندې سپریم کورټ و پریکړه کړې و. هغه پریکړه داسې کړې و چې تاریخ انصاف ته ځانګړې څوکۍ چې د خزینه او د مذهبي اقلیتونو د پرځنګړې شوې دي په پارلیمان کې د هغې ورکولو پریکړه و چې د تاریخ انصاف یو سیاسي ګوند دی، دا څوکۍ باید ورکړل شي. ځکه چې تر دې مخه تاریخ انصاف په اسمبلی کې، یعنی پارلیمان کې، د ګوند په هیڅ موجود نه و. غړو په آزاد حیثیت کې برخه اخیستې وه په انتخاباتو کې، او بیا وروسته په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي و. ځنه غړي یې سدسیو سلوېښت کسانو په سنی اتحاد کونسل کې، هغه هم د دې څوکیو د پاره، ځکه چې دا څوکۍ صرف ګوندونو ته ورکول کېږي. دا نن چې کومه قانون سازي وشوه، دا پرایویټ ممبر بل و، یعنی دغه چې د مسلم لیگ نون یو غړی دی اکیانی، دا هغه وړاندې کړی و سمو د څو ورځې وړاندې، او بیا کمیټې ته لیږل شوی و، ځکه چې اپوزیشن یې مخالفت کولو. په کمیټې کې دا بیا د سلورو په مقابله کې د اتو په رایو سره چې دی د دې په حق کې رائے راغله، نو بیا پارلیمان ته راغی. پارلیمان نن منظور کو، او اپوزیشن چې دې مخالفت وکړو، او د جلدی چې تاسو وایئ چې دا ډېره تدې په وشوه، دا هم هغه د سپریم کورټ د پریکړې د مخ نیوی د پاره دا شوې ده چې دا آزاد کم خلکو چې په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستې وي، هغه به هم آزاد ګڼل کیږي او په بل ګوند کې نشي شامل دی. چې دوی کم کاغذ ریټرنینګ افسر ته ورکړي، او د کوم ګوند سره د تړاو حلفیا بیان نه یې ورکړي، نو دوی به آزاد وي او په بل ګوند کې هم نشي شامل دی.
د ترمیم په اړه باندې بیا خدا یو قانوني لار ده چې د دې ترمیم نه پس به دا بل زی سنټ ته، او دا د منځورې نه پس به بیا ولسمشر ته دی، نو الب بیا دا قانون جوړ شي. نو تاسو غنئ چې رب په سنټ کې یا د دې نور چې کوم مراحل دي هغه به په صحیح طریقه وشي کنه؟ چونکه نن پی ټی آی ډیر سخت احتجاج کړي.
پی ٹی آئی احتجاج هم کړی دی، او دا هم ویلی چې دا به موږ په عدالت کې چیلنج کوو، یعنی دا کوو به کنه، دا دې بچ دې مخالفت کوو، دا دې خلاف موږ زو دغه ته عدالت ته، دا به اول سینیټ ته، چې څنګه چې تاسو ویل، نو دوی خو کولی شي، حکومت کولی شي چې پاسی کی دا پاس کولو دغه خلری رائے خلری، خو دا کیسه چې دا اوږده ده او جنجالی ده، ځکه چې لا تر اوسه د هغه پریکړو چې دی چې سپریم کورٹ کوم پریکړه کړو په 12 جولای، دا هغه تفصیلی فیصله هم نه درغله، دا به هغه تفصیلی فیصله برزي، او الته چې دی الیکشن کمیشن په هغه باندې ویلي دي چې موږ په دې باندې عمل کوو، او موږ د سپریم کورٹ په دې کې لارښوونه غواړو چې څنګه یو کو، ځکه چې دا دوی خو ویلي چې په 15 ورځو کې دنه دغه وکی کنه، دوی اعلان وکړي چې موږ د ګوند برخه یو تاریخ انصاف یاد کړو. الته د ټاکنو کمیشن چې کوم دی الیکشن کمیشن، هغه به د سپریم کورټ نه لارښوونه غواړي، تفصیلی فیصله نه درغلي، دا به ځي سینیټ ته، بیا به چې دی ځي ولسمشر ته د تخته پر نو پمیاس کې ډېرې مرحلې دي. البته دا ده چې د دوی هغه دوی چې وته ایمیجیټ ته وایي کنه، فوري اثر یې دا دی چې تحریک انصاف ته به دستي هغه څوکۍ په لاس ور نشي، څنګه چې دوی د دوی خواهش وو یا د دوی سمګ تمه وه، اوس پر دې قانون د وجه هغه په دستي په لاس ور نشي، ځکه چې دا څو پر د قانون جوړیږي بیا د هغه په اړه د عدالت فیصله کوي کنه. د تاریخ انصاف نن چې موږ د سپریم کورټ کې بیا چیلنج کوو، دا چې چیلنج کیږي دغه ته ځي، نو دغه د حکومت دغه ګټه وکړه چې دستي د دوی هغه کار ودرولو، وروسته بیا په دې قانون او د آئین ماهرین چې دي هغوی په خپلو کې ډېر اختلاف لري او په تقسیم دي، بیل بیل نظرونه لري. خدای خبر چې د چا په حق کې به پرېکړه
کیږي. ډېره ډېره مننه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو پرون له سوابع بادار سره نږدې جلسه وکړه. دوی په دې موقع یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په جلسه کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي منګنډاپور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سګزي په ګډون یو شمېر سیاستوالان موجود وو. په دغه جلسه کې نور څه شوي دي د عظمت علي شاه په راپور کې اورو.
دغه ګنا په سوابې کې د پاکستان تحریک انصاف د پلاویانو دي چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف د بنسټګر عمران خان په جیل کې د یو کال په پوره کېدو په سوابې کې احتجاجي جلسه وکړه چې ورته د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د ملک د نورو صوبو هم خلک ورغلي وو. عمران خان په کال 2023 په 15 اگست په لاهور زمان پارک کې له خپل کوره گرفتار کړی شو. جلسې ته په وینا کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ویل چې را روان احتجاج به د اسلام آباد په ډی چوک کې کوي.
هم لوگ حقیقی ازادي لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے.
د حقیقی ازادۍ اغستو پورې به دا تحریک روان وي. او عمران خان وګوره، مبارک دی ویتا تا تاسو نه او عوام را رسیدلی دی ستا لپاره، ستا د نظری او ستا د مقصد لپاره. دا خلق ولاړ دی د فستانیت پر ضد، د ظلم پر ضد ولاړ دی، د هغه ریاست پر ضد چې خلاف دی،
ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان او د هغه قربانی بشرا بیبی ته په عدت کیس کې د اسلام آباد یو عدالت د وو وکالو د کید سزا اورولې و. خود جولای په 14 د اسلام آباد یو بل عدالت دغه کیس کې د هغوی د خوشی کولو امر وکړه، خو لا هم د توشخانه په کیس کې کید دی. جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د سنی اتحاد کونسل او د تحفظ آئین پاکستان مشرانو هم ګډون وکړ. جلسې ته په خپل وینا کې د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزی وویل چې په تیر ټول ټاکنو کې موجوده حکومت د پاکستان تحریک انصاف منډیټ غلا کړی چې پر ضد به تحریک شروع کوي.
نن چې په پاکستان کې کم حکمرانان دي، د عمران خان د پارټي منډیټ غلا کړی دی. دا غلط دی، دا لعنت الله علی الکاذبین دی، دا د کاذبینو ملک دی، دا د کاذبینو بچی ده. د دې خلاف راپورته کیږو، د دې خلاف راپورته کیږو. انقلاب دا رنګ نه دی، انقلاب تنظیم غواړي، انقلاب موږ پاکستان جوړول غواړو. موږ د چا څخه خیرات نه غواړو، موږ پښتانه، موږ بلوچ، موږ سندیان، موږ پنجابیان، موږ سرایلکیان. د پاکستان په باچی کې خپل د باچی برخه غواړو.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفاف او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د ګوند یو بل مشر حماد اظهر هم په پنجاب کې د عمران خان د راخوشي کولو لپاره د جلسو او د احتجاجونو پیلولو اعلان وکړ.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو پر دغه سپو خبريږي. منځنۍ سپه 521 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 12,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 3 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپو 521 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
تاسو مشال لريو ته وګی د پاکستان د پوز ویان تحریک انصاف ګوند په اشاره ویلی چې د 9 مئی پیخو په تړاو د پوز په دریس کې هیڅ بدلون نه راغله. جنرال احمد شریف پرون پر اول پنډای کې د پوز په مرکزی دفتر کې وی خبری غونډه ته په وینا کې زیاته کړه چې دوی پر ټولنه د میډیا د پوز پر ضد د پروپاګاندي خبره هم ډیره جدي نیولې او دا چې پکې د ککړو کسانو خلاف به د قانون مطابق کاروایانی کوي. په دې اړه تفصیل راشد خټک را لېږلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو څانګې یعنی ISPR مشر جنرال احمد شریف د تحریک انصاف د غړو لخوا د پوز په ضد په ټولنیزو رسنیو کمپین چلولو ته هم اشاره وکړه او دا یې ډیجیټل ترګري وبلله. خبری غونډې ته د وینا نه پس د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف سره د خبرو اترو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې هغه وویل،
اس موضوع پہ جو فوج کا بڑا واضح موقف ہے،
پدی موضوع د پوز دریز ډیر واضح دی او په اومه مې د ISPR په پریس کانفرنس کې وړاندې شوی دی. هغه د ریس کې نه کوم بدلون راغلی دی او نه به راشي. د ډیجیټل ترګرۍ په ضد لومړی کرښه د قانون ده، خو قانون د ډیجیټل ترګرۍ خلاف هغه سې کار نه کوي څنګه چې پکار دی. البته پوځ ته په ډېر سنجیدګۍ سره ګوري او کوم خلک چې د پوځ خلاف پروپاګانډا کوي که هغه په ملک کې دی او که د ملک نه بهر دی، د هغوی خلاف به د قانون مطابق ګامونه پورته
کیږي.
تیر کال په 9 مئی د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فساد په یو مقدمه کې نیول کېدونه پس د هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړی و چې دولتي ودانیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و. عمران خان د تیر یو کال رسې په زندان کې دی. څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې هغه د پوځ سره ناستې او خبرو اترو ته چمتو دی، خو د پوځ ویان د هغه سره د خبرو اترو امکان رد کړو او په 9 مئی کړي خپل پریس کانفرنس حواله یې ورکړه، په کوم کې چې هغه تحریک انصاف ته د یو سیاسي ګوند په ځای د فسادي ډلې نوم ورکړی و. په اسلام آباد کې د ورلد ٹریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشونی د ISPR د مشر دریس په اړه مشال رډیو ته وویل چې ملک حالات ته زور او جبر د سیاست په حق کې نه دي او که د خبرو اترو د لارې د خلکو ستونزې حل نشي نو وضع به نوره هم خراب شي.
بار بار خپل موقف کې تبدیلی مندګي عمران خان هم راولي او کوګوري نه اسټابلیشمنت یا ګورنمنت چکم دی هغه هم راولي او اسټابلیشمنت او ګورنمنت چکم دی هغه ډیر ډیفنسیو دی. عمران خان چکم دی هغه اسټابلیشمنت بالکل دیوار سره لګول دی، نو په دې منی اسټابلیشمنت چکم خپل مورال اپ کول کوشش کوي یا غیا خپل لغه سپریمیسي چکم دی یا اپر هند راوستل غواړي، لیکن
د دفاع وزیر او د وقدار مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف هم ویلي دي چې د 9 مئی پیښې د هیرولو نه دي. د GOTU سره د خبرو په وخت هغه وویل چې د 9 مئی په پیښو کې ککړ خلکو خلاف مقدمې هغه سې ونه چلېدې څنګه چې پکار وې. خو په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې پوز په خپله نه غواړي چې د 9 مئی پیښې په تړاو نیول شویو کسانو خلاف مقدمې زر فیصله شي.
یو خبره بالکل واضح طور باندې مخې ته راځي، هغه د ډیلینګ ټاکټکس دی، دا شی پرولانګ کول غواړي او حل کولو طرف ته دی نه ځي. عمران خان دی په هیڅ صورت باندې برداشت کولی نه شي. اسټابلیشمنټ کې د آرمی مشر او د عمران خان ذاتی جنگ دی، خو په دغه جنگ کې اسټابلیشمنټ یو طرف ته دی، عوام عمران خان بل طرف ته دی.
تیر کال د 9 مئی د احتجاج نه پس پلسګونو کسان نیول شوي وو او په سلو نه زیاتو کسانو باندې په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه هم شوې وه، خو د اسلام آباد های کورټ او وروسته د سپریم کورټ لخوا په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو پریکړه وځنډول شوه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د کوز جنوبی ودرستان پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې نامعلوم وسلوالو پرون په لنډی ډوک سیمه کې دوه کسان په هدفي برید کې وجلې دي. د اعظم ورسک تانیدار عثمان مسید مشال ریډیو ته زیاته کړې چې په وجل شو کې د محمود خان په نوم د ځایي سکول یو استاد هم و. د دغه پیښې ذمہ واري چانه ده منلې. تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د اعظم ورسک تړې مشر عثمان ماسید مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ مسپیشین مال 12 بجې په لانډی ډوک سیمه کښې په تورې شیشې ګاډۍ کښې سواره وسلولې په ډزو 2 کسان وژلي دي او پولیسو د دغې پیشې پلټنې پیل کړې دي. عثمان ماسید د دغې پیشې په باره کښې ویایي.
دوا یې بالکل ویشتلی بیا موږ موقع ته راغلي دا خو چاکور ولا غام غوسه شوي د دې نه ډډ باډۍ مشتر کولی چې پسماټم هم کړی وای نه دی خپل پسماټم ته وړلی نه دی اف آی آر کوو زیتې میر په خپل مدیر شي مو اف آی آر وکړو ویل چې قبل دستاندازې جرم وای دغه واجه موږ په خپل مدیر شي اف آی آر وکړو او نور دا څه پته خو نه دو لګېدل یې وجوهات نه معلوم دو کیسه دا محمود چې دی دا ټیچر و
د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کښې یې هدفي وژنې راوڼې دي خو د انتظامیه چارواکي یې په مخنیوي کښې ناکامه شوي دي.
ریاست بالکل خاموش تھا بالکل آئی کے شپ کلو نہیں کہنا تھا پل پروٹوکول کا کرتا پرتا کر دی ٹریول انتظام بالکل تو خاموش آ دو ضروری آیا نیز
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل لنډی ډوک سیمه کښې په هدفي برید کښې د 2 کسانې د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونې کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ پیښو له لاسه ګڼې ښځې کونډې او زرګونه ماشومان یتیمان شوي دي. د نامنۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دا کونډې وایي چې یو خوا یې د کور سړی ووژل شو نو بلخوا د معاشي ستونزو تر څنګ د ناسمو ټولنیزو رویو هم ښکار کیږي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی زیاته کړې چې په روانه ګرانۍ کې نشي کولی د کور خرچې پوره کړي. خالدانیار د نامنۍ په پیښو کې د وژل شوو کسانو له کونډو سره خبرې کړې او دا راپور یې تیار کړی.
بس پڑی په مشکل باندې پورا کو کل یو کل نه یو کل د ماشومان دی جاری کل سغواړي یو کل یو کل نه بس ډیره په مشکل باندې چتیږي نو
دا غږ د باجوړ سایما دی. د سایما خاون کال 2019 کې مامون کې یو دماکه کې ژوند بیللی و. سایما وایي چې یو لور او 2 زامنې دي. د خاون د مرګ نه پس ورته ژوند ډیر ګران شوی دی. د سایما خاون لیوی فورس کې ډیوټي کوله چې د یوې دماکې ښکار شو. سایما وایي ګرانی ډیره زیاته ده او تر ټولو زیات فکر ورسره د بچو د تعلیم دی.
ډیر زیات فکر او سوچ ورسره د دوی د تعلیم دی چې دوی به لکه زه اعلی تعلیم د څنګه ورکوم موږ پیس ډیر په مشکله باندې ادا کوو.
د 400 لیلا وایي خاوند یې ټریفک پولیس غړی و او د هدفي وژنې ښکار شوی دی. مشال ریډیو سره خبرو کې لیلا اوی چې خاوند نصیر احمد 6 نومبر کال 2015 کې اتمانزور چوک کې په ډیوټۍ ولاړو چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې. د لیلا 2 بچې دي. وایي پولیس محکمې لخوا ورته شهید پیکیج ملو شوی دی خو د ماشومانو د پلار کمی څوک نشي پوره کولی.
زمونږ د کور سربراه او زما د ماشومانو زما بچی ډیر زیات واړو د ملک می د 3 کالو او د ماشومانو چې دا د 8 میاشتو وه چې هغه شهید شو. ډیر مشکلات انسان لاړ شي ډیر بالکل داسې و زمونږ دپاره لکه انسان باندې چې قیامت را شي او ډیر تکلیف مونږ ته ملو شوی دی.
خیبر پختونخوا کې د صحافیانو د حقونو تنظیم خیبر یونین آف جرنلسټ صدر او لیکوال شمس مومن وایي په دې خطه کې د ناامنۍ پیښې کال 2001 راهیسې شروع شوې دي چې دوام لري او اوسه پورې په زرګونو خلکو ورکې ژوند بیللی دی. شمس مومند وای د ترهګری پیخو کې تر ټولو سیاتی خزی متاثر کیږي او لبد مرغا ټولنه کې خزی معاشي توګ باندې هم ندی خود مختارا دی وای چې دغه خزو سره دا اختیار نوی چې دویم واده وکړي
او بیلی سټرکچر کې چې کوم زمونږ روایت او اقدار مونږ غنو نو پاره کې عام طور باندې دی چې د کونډ غزنانه چې کومي نو هغه ته پخپل باندې دا اجازه د نش برابرې چې غنغه پخپل خو خو بل وادو کی د دغه اختیار چې دا اکثر اوم د دغه مل خاوند کورنۍ سری او یا سلګون ته اختیار پکې د خپل د پلاړ یا د مشرانو سری چې هغه دې لپاره کوم فیصله وکړي چې آیا د دوباره واده کوي نو دغه مل خاوند د رور سره یا د تر د زوی سره به کوي ادروایز نه به کوي نو دا هغه مشکلات دي چې دا زنانه ډېر زیات ډایرکټ د نه افیکټ کیږي
د پاک انسټیټیوټ اف پیس ستریس کال 2023 کلنی راپور تر مخه 13 دریو کلونو راهسی پاکستان کې د ناامنۍ پیښو کې یو وار بیا زیاتوالی را روان دی راپور کې ویلې شوې دي چې کال 2023 کې د ترهګرۍ 300 شپږ حملې شوې دي چې پکې شپږ سوه درې نوي تنان مړه او 1100 سلیریش جوبل شوې دي دې کال کې تر ټولو زیاتې یو سل سلور اویا حملے پر خیبر پختونخوا کی شوی دی او مړ شوی کسانو کی د سلور سوا دویش تعلق دی سوبی سره دی د کورمی ضلع امن بی بی خاوند هم کال 2023 کی د نا امن یو پیخ کی وجل شوی دی امن بی بی وای چې د خاوند د مرګ نپس هی زوی یتیم خانه کی داخل کړي دی او دوا لونا دی سره دی دا وای کور کې د بلستنو او جامو ګنډلو کار کوي او دی باندې د کور خرچه پوره کوي
کله هغه شهید شو هغه نه بعد ما بچی سکوم دی اوس هغه د فرض خپل اتوی او همت کوم او د خپل لکه محسوس سوال سلای ولا کار کوم او مثال هغه کوم د برستان مرستانو کار کوم چې خپل بچی بر باندې وټ کوم کنه ما خپل بچی و خصو ایتی وحانی ته ما چولې دی
شمالي وزیرستان هم هغه زلدا چرته چې د نا امنۍ پیخي زیاتی کیږي د علاقې یو خبريال لسلداور مشال ریډیو سره خبرو کی او وی چې وزیرستان کی نہ صرف ڈرون حملوں بلکہ دھماکوں اور ہدفی وجنوں ہم گنش میرخزی کنڈی کڑی دی چدوی حکومتی مرستوں نہ ہم محروم دی
یو خود حکومت طرف نہ داغی سر مرست نہ دی شوی اور دینا علاوہ دوی داغی چکم تعلیم نہ دی دما شمانو آتا باشول او دا کوم زنانه چې کوم دي دا هم ډیر زیات په تکلیف سره دي په دې کې زیات تعداد چې کوم دي هغه د هدافي وژنه دي چونکی شمالي وزیرستان خصوصا د میر علي سب ډیویژن کې زیاتر خلق په نخ کېږي او هغه کس په نخ کېږي چې هغه خو د کار سړی وي لکه تعلیم یافته سړی وي هغه بچی وي هغه سکولونو ته ځي هغه خزه چپ په خپل پاتې د حالاتو مقابله کوي
د روان کال په 11 جون د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوی 400 کې د شهدا پریډ دستوره کې شهید پیکج دیش لکونه 1 کروڑ روپو پورې زیاتولو اعلان کړی دی دغه 1 کروڑ روپو شهید پیکج با د ترهګرۍ پیښو کې وجل شوي سیکیورټي اهلکارو کورنو ته ورکول کیږي د نا امنۍ پیښو کې وجل کیدونکو عام تنانو کورنو ته 10 لک روپۍ امداد ورکولې شي خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دا مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویڈیو گانو تصویرونو غگیزو خبرونو او لیکلی راپورونو تا لاسرسی پیدا کړی
د خپل واٹس ایپ کینی یا چپی خواته د اپڈیٹ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
تاس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم د پاکستان قومي اسمبلی د انتخاباتو په قانون کې د بدلون بل منظور کړی دی. د قومي اسمبلی غونډه نن د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې وشوه چې پکې د پارلماني چارو د قائمه کمیټې چیرمن رانا ارادت شریف د ټاکنو په قانون کې د بدلون بل وړاندې کړ. د دې بل د منظورولو پر مهال حکومت مخالف ګوندونو سخت احتجاج وکړ، خو د اسمبلی اکثریت غړیو د دې په حق کې رائے ورکړې. پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو یو وار بیا د حکومت په کارکردګۍ تنقید او د عمران خان او د ګوند نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. دوی دا خبرې پرون له ثواب عبادت سره نږدې په یو جلسه کې کړې دي. په دې موقع د ګوند مشر بیرسټر ګوهر علي خان وویل چې یو کال پوره شو خو عمران خان لا هم بندي دی. د شمالي وزیرستان په میرلي کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په نښته کې دوه کسان وژل شوي او درې نور تختول شوي دي. ځایي خلکو استخباراتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي چې نښته د اګست پر 5 غرمه مهال پیل شوې وه. د خیبر پختونخوا د سوات په کانجو سیمه کې د انجینرینګ پوهنتون ملازمینو د تنخواګانو نه ملاوېدو ضد مظاهره کړې ده. پرون د پوهنتون بهر د مظاهرې ځینو ګډونوالو مشال لیډو ته ویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. د اسلامي همکاریو تنظیم وایي سي د بهرنیو چارو وزیرانو بیړنۍ غونډه د ایران او پاکستان په غوښتنه د اګست په 10 په سعودي عرب کې جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په تهران کې د حماس سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې لړکې د غبرګون په اړه غور کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یو ترهګر ډله بللې ده. او اوس وخت راغلی د مشال د ونې د خبرونې د مشال رادیو مجله او درته زمونږ همکار نجیب عامر د مشال لډیوی مجله وړاندې کوي. دا ونی پکیل عبدالهادی مولا سره د مرکې لومړی برخه او د هغو پښتنو شاعرانو په اړه راپور اوري چې په هندي سبق کې یې شاعري کړې ده. راځي چې وورو د مشال لډیوی مجله.
د مشال لډیوی مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلي شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعرۍ کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعري کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعري کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې، دا پښتني د مشال لډیو خبریال باس محمد عابد له څو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورټ کې څېړلې دي. راپور به واورو.
مخ کی تردیش په پختو شعر کې په هندي سبک کرکتون کې دروغغو، په پارسی شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوی چې یو ته عراقی، بل ته عربي، بل ته خراسانی او بل غي چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعری له بابای په غانی شروع شوی او لاغه ورسته صاحب تبریزی، غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتې شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل، حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته، خو شعرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دی. دا چې د نازک خیلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي، دا پوښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دارنګ ځوابوي.
هندي سبک هندي سبک ځکه وایي چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شوه، نو دغه نازک خیالو شاعرانو د هند مخه وکړه. په هند کې قدردانی هم زیاته وه او ماحول، جغرافیه، موسم، حالات هم بدلو، نو د هغې اغیز په شاعرانو شو، په شاعرۍ وشو او په دې شاعرۍ کې نور زیاته نازک خیالي، نوی تشبیهات، نوی استعاره، نوی علامتونه، حس امیزی، مثالی اسلوب او ځینې نور داسې ځانګړتیاوې وې چې هغه د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې د هغې دپاره نادر استعارې، نادر تشبیهات، ژوره مشاهده ډېر ځانګړی اړخ وګڼلی شو.
پوهن استاد لال پاچا زمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنوم کتاب لیکلی. مشال راډیو سره په خبرو کې شاید داسې یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللی دی.
شاید د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انځوریزې تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پورې دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډېره ښه توګه را څرګندېږي. د خلکو د سوې د چټولو شعر ونه ویله، د خلک ځان پسې را پورته کړه. رنګینی د اشعار تر حنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو، دا د ده د شاعرۍ نچوړ یا لنډیز دی او پایله ده. او په همدې نتیجه باندې د ده دیوان چې دی هغه رښتیا هم له رنګینیو او له ښکلاو ډک دی. تشبیحات یې نوي دي، استعارې نوي دي، سمبولونه یې نوي دي، انځورونه یې نوي دي، او دی موږ ته د شاعر له افکارو او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نورالحبیب نثار چې له پېښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ډی کړې او په کاظم خان شیدا یې ایم فل کړې، هغه کاظم خان شیدا په بشپړه توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاید چې موږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاید وایي د صورت په قوت څه شي دی اسباب په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزن کېږي د نهنګانو بیا د نهنګ کنه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شیدا د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي. خو یو شیدا پکې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیه، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې دغوی نمونه اخیستي دي، دغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شیدا زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شیدا د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال یولس سوه پنځه دېرش هجري قمري اټکل شوی او تر یولس سوه څلور نوي پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
دا بس محمد عابد رپورٹ مورید د مشال راډیوی مجلې ته وکړي. عبدالهادی مولا د اوسنا تخمینا 15 کال وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي. نوموړی ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی مولا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپین روبې شاعر سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلېږلې او د هغوی ځوابونه ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نشو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادی مولا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار ده، دا تا چې ول چې څه وخت چیرې پیدا شوې؟ دا پوښتنه زما څخه اول وار، زه و شوانزای تا می بابا خدا بکلی داخل کلمه چی و اعتمحال تا دو هم در ایم ورز و آگری خواه سرمالیم دا دغن پشتن وانک دا بابانه می پشتن وانک را دا حیات سخه بیا مال دغه راکړی فورمه یې راکړل او بیا یې پوښتنه وکړله چې ته کله پیدا سوی او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله ادې نه ادې اوړه لندوله اوړه یې مشتوله که نه د چا مشتوي یې بیا د پخېدو دپاره تیاری نو سړی هم ومه هرتل مورې زه کله پیدا سوی یم نو هغه خو ستړی وه که نه لږ یې داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه بچو الکل یونه تم سل زیروی کنه ز سق دغه مچ تکل پیدا سوې قواد پیدا یا غدی ګرز پیدا سوې ټول دنیا دی ویني چې پیدا سوې مال نه غمالم یا سر مالم پښتنه کی چې تاریخ کم تاریخ دی و یار نور خو مزما تاریخونو مخزما سر نه خلاصيږي خدا خبره ده چې شپه د روزه و سبا روزه کېدل او موسم د انګورو انګور پخسیوی و موږ انګور خوړله په دغه موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي دلته امریکې کې په امیګریشن کې و هلته بچانو دی او دی داسې یو تخریج یې وکړي لکه دا تخویبي تخریج چې کوي نو هغه دا راته دغه کړه لکه نه چې اګست 49 یې راوویستلو که نه د اګست 1949 او محل شار وطن علاقه خو افغانستان قندهار و دغه سوله او د دې پسینو دا ستا سوال خو داسې سوال دی میاجي دا پوښتنه داسې پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړې دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده که نه خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته مکتب مې ووایه بس داسې بیا د مکتب نه وروسته بیا ولاړم یاره دغه تصادفاً ولاړم دغه دا ټول تصادفات تصادفاً ولاړلم دغه مې وکړله دا څه شی دی فاکولتی ته ولاړم د ادب د فاکولتی دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم او په دغه وختو کې مې یا د ښوونځي په هغه آخر ورو کلاسو کې مې د روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله او دا دوه کاله درې کاله دون د عمر که نه د دوو سره د هغوی یې سره وم که نه خو هغوی هم مزاره نه کړله نو بیا خو دغه شولم نو بس بیا داسې دغه وم که نه فاکولتي څخه چې بیا فارغ شولم بیا معلم پاتې شولم معلم شولم که نه په هلمند کې داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې بیا ولاړلم بیا واخیستلم دغه ته و بله څه شي تالیف ترجمه د پوهونې په وزارت کې
ملاجید ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل یعنی که په سیاست کې وو که په ادب کې وو که په مذهب کې وو که نور په ټولنیزو علومو کې داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي
بنیادي خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله وطنپرست حتا وطنپرست انسانان و که نه د اغسا چې څه نمونه یاد کړل البته په تفاوت باندې د حالاتو د ذهنیتو مګر بویسي کې دغه واغه دا چې ټوله ټولو ته اول ښایي خپله افغاني ټولنه او خپله پښتني ټولنه مطرح وه بیا دا نور ازمونه مزمونه دا شیان هغه یې فادل کړل خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو دا چې تاسو یاد کړله د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو دغه د تجدد اوبه د ننه کښتۍ ته را جمع شوې کښتۍ ته را ننوتلې کښتۍ یې دسبلانس او بالاخره هغه دغه کړه
ڈوب کړل
تاسو د یو شاعر په هیڅ مشهور شوی دا راته و چې نثر مهم چرته لیکلی دی کنه د ادب نور چې کوم ژانرونه دی اسناف دی د شاعرۍ نه علاوه ناول دی لنډه کیسه ده تنقید دی تحقیق دی په دې کې مهم څه کړی دی کنه صرف شعر مو لیکلی دی
میا جی زلتا جاب سم غیر له تحقیق او تنقید نه چې دوه دوه هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپی ورسره لرم نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم غیر دې سم او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي هو دا په دې دلی کې مې کار کړی دی که نه کله کله مې څه لنډه قصهګۍ هم لیکلې ده او کله کله مې یو وړوکی شان ته داستان هم لیکلی دی او خو دا هر څه دغه ادبي ټوټې مې لیکلي خو دا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سه کم پنځوس څلوېښت پنځوس کاله مخکې دغه دي خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه څې هغه کرګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کرګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري ده د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زنزاني شامار په سبک باندې دغه سوې په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی
تاسو د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسو د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشانشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشانشینۍ کې موږ ته وخت راکړ نو دا څنګه داسې وشول چې ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي دا وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
د شینشو بنه د دې نه تښته در شامار او دا وینا لیراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې ذهني دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان مې سن د دې فنو څخه مې نفرت وسی او نه و روحیاتي شکست را تراغي لاړم ډېر لیرې و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه موساق له دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای خیر دا بله دا و پرسنل قصه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معاف ستا و مخ ته دیوال وي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیره کړې ده په هغه موړ سوی وم خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتئ نو بیا داسې سوله چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم که نه څه یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شي ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو سزما څو نه سزما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشوره کې دوه څخه د واوا څخه د ها ها څخه کناره ګیری کړې ده یو سیټ ته سوې ما کنه نو زما خیال دا د هغه شانو بدل ده د پورته خوا څخه یا د دا سه ها خوا څخه کنه چې دا مشیر دوند محبوب سو په اصلاح یا دا چې د غسو دا د هغه د غبول ما د هغه هغه څه چې دی هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه شهرت څخه د تیښتي دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سایډ څخه هغه راسره دغه سره
خانو دا خو تاسې د شپاړس کلنۍ اولس کلنۍ نه لیکل کړي دي او اوس اتیاو ته نږدې نو بیا ولې صرف یو کتاب ستاسو خو پکاره چې اوس د شعر ډېرې مجموعې چاپې او تاسې صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی د نورو شاعري مو څه شوه
میاجي نو نورو شاعري نو زه څه درته خو ما عرض درته وکړي که نه مقرار ما تاته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم یو پوینټ نمبر ون پوینټ نمبر ټو دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یا د زما لیکنې خیر خبره خو پر شاعري باندې اصلا د زما شاعري دې راټوله کې سره داسې څوک مې هم په سایټ کې په بغل کې نه دی درلودلی او یو څوک چې مې درلودلی دی چې نوم یې عقل منه که نه او بېنامه اخیستلو یې ممکن خلک دغې کې که نه پوینټ کې چې مقصد مې څوک دی هغه مې هغه څه چې و هم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه یې راڅه تروشولي و د خړی دي که نه نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوې که نه نو بس یو دغه یو بېکسه دغه سیار یا بېکسه ګیداړه په دښت کې روان یې او هر ګام چې اخلی په خپله لکۍ یې بېرته پاکوي نو بیا به سا د پل څه نښې موجودې وي که نه دغه د ضرب شاعري چې هم سره راټوله شوې ده دا په ډېر تکلیف باندې او زما د ډېرو پخوانیو دغو څه کنه ځکه ما هېڅ وخت د دغه تصور هم په قسم وایم که ما د دې تصور یا کړی او یا مې دغه سوی کنه چې زما په نامه به اوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې چاپېږي که نه دا ما ته بالکل بعیده دغه ایسېدلی نو بس مې حجي هغه دغس نو ما په سر پسې ګرځولی د بل چا راپسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یاداشتونه د تورو سرو یارانو د خوا څه که نه چپراس رایټ لیفټ کنه د دوغو دغو د خوا څخه کوټه ته لاشي سوی د کوټه مې شان وړه سوي دي او یا به سوزل سوي یا به شا اخیست یا بس نو داسې کیسات مې ټول بې فروایي
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه میعجیب سلام ما میعجیب بلای شعر ستا را سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه وروسته هم کړی ده که نه تر وخت تر ضرب وروسته داسې شی په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د کړي دي دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستاسو دا ټول دغه که ستاسو سلا وه زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا
خدمت میں کئی ڈاکٹر میں کئی دا میں کئی آ میں کئی ہوں دماغ دا نستا شناخت نہیں کتاب کما چاپ کما اوس حال تب کوٹ کے دگا سوید حاغذ نہ مخلص دے وہ چاپ دگ کی ہے نا صحاف تھا کشر صحاف سمیع اللہ صاحب چھ مخ دریا وارا ضرب چھپ کڑی دم قرار سر پتہ لگیا محکمہ پر ذہن بانہ نوری لڑی راس یار ٹھیک چھپ یل تو ارے وارا شد خطرک رتو وارا فہم رتو یار فہم یار چوک رتو چوک یار میجی زی تر تب قربان سب زخو فقط گور تا کم دم روان کڑی دی سر دغیم نو خو زه په خبر کیم نو خو زه نه نوته یم کنه چا سره غپ شپ خبر خو زه نه لرم.
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه جواب ولی دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکی نورې برخې حمله روچ په راتلونکو غنو کې به دا تخبری کړو. اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کوو چې ور سره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي.
زڑکی زیکھڑ عباسین دریاب دمینی تخکاتا ہے دا اسمان دا غرو سرون آئے دا اسمان دا غرو سرون
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال ریڈیو سره اوسئ.